کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو.
نن جمعه ده، د 1409 کال د دلوی د میاشتې شپږویشتمه ده، چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې 15مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړی د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د امریکا دفاع سرپرست وزیر پیټرک شنن وایي چې له افغانستان څخه ځواکونه هر ډول احتمالي وتل به له متحدینو سره په همغږي ترسره سي. هغه وایي امریکا به یوازې او په خپل سر دا کار ونه کړي. ښاغلی شنن د پنځشنبه په ورځ په براکسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل د ځواکونو کمول به یو اړخیزه کار نه وي او په دې برخه کې به همغږي وسي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یل سټولنبرګ ویلي دي چې افغانستان د راتلونکي په اړه هر پریکړه به د امریکا او د ناټو د غړو په مشورې او همغږي نیول کیږي. هغه ویل چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت لومړیتوب دی او د راتلونکي په اړه هم هر پریکړه به په ګډه نیول کیږي. د سولې لپاره د وسلوالو طالبانو مهم شرط له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو وتل د سولې په خبرو کې پرمختګ پورې اړه لري او دا باید امریکا ډاډه سي چې افغانستان بیا د تراګرو په ظالب نه بدلیږي. امریکا د همحال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري چې افغان ځواکونو ته سلام مشورې او تجهیزات ورکوي. سپین ماڼۍ وایي چې د پنځشنبه په ورځ به د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ډیر ژر یو قانوني لایحه لاسلیک کړي چې د مکسیکو او د امریکا په سر د یو محدود دیوال جوړ کړي سي. خو په عین وخت کې دا هم غواړي چې ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي چې دغه دیوال نور هم وغځوي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي. شاوخوا 1200 مخه یو لیک لایحه چې په دبی لاسلیک کوي د جمعې په ورځ ماښام د حکومت د ځینو ادارو د بندولو مخه هم نیولې سي. دغه قانوني لایحه به ټرمپ ته 1.2 میلیارد ډالر ورکړي چې 3200 کیلومتره برخې د دیوال څخه به یوازې 90 کیلومتره برخه وتړي. ټرمپ د 15.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د پلواما په سیمه کې د هند پر نیمه پوځي پولیسو باندې ځانمرګ برید شوی دی. 43 تنه پکې وژل شوي دي چې په تیره یوه لسیزه کې پر امنیتي ځواکونو تر ټولو لوی خونړی برید دی. رویټرز خبري اژانس وایي په دې برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. اسوسییټډ پریس وایي چې په پاکستان کې میشتي د جیش محمد ډلې رسنیو ته پاستول شوی یو پیغام کې ویل دي چې په دغه برید کې دوی لاس لري. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي وایي چې له خپل امنیتي سلاکار سره د پلواما په اوسنی وضعیت خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د احتیاطي پولیسو د مرکزی ادارې د موټرو کاروان له جمو څخه سرینرګر ته روان وو چې ځانمرګ برید پرې وسو. د هند پولیس وایي چې بریدګر عادل احمد نومیږي او د همدغې سیمې د پلواما اوسیدونکی وو چې په 2003 کال کې د جیش محمد ډلې سره یوځای شوی وو. او د روسیې په سوچي شار کې د سوریې د اتکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره په لارو چارو باندې د غور لپاره یو غونډه جوړه شوې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
دا تو کالو له جنگ جګړو وروسته سوریا اوس هم بې ثباته او ناامنه ده. په دې موده کې د روسانو او د ایران له ملاتړ څخه برخمنې د حزب الله ډلې د ملیشو قوي پوځي حضور د بشار الاسد او د هغه د حکومت بقا ساتلې ده. روسیا، ترکیه او ایران دا یو واحد دریز پر مندلو غور کوي. دا سوچي د غونډې په درشل کې لاسوري څخه د امریکایي قواو د وتلو نظریه ستایل شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل
هغه څه چې مهم دي د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د قدرت د خلا مخنیوی ده.
د درې واړو هیوادونو مشران د روسیې په سوچي ښار کې مجلس کوي. په غونډه کې امریکا برخه نه اخلي، خو هغه څه چې امریکایي په راتلونکي کې کول غواړي همدا اوس په بحثونو کې مطرح دي.
سپینه ماړی وایي چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به ډېر ژر یوه قانوني لایحه لاسلیک کړي چې د مکسیکو او د امریکا په سرحد به یو محدود دیوال جوړ کړل سي. د مصر پارلمان په لوی اکثریت رای ورکړي چې اساسي قانون بدل کړي او د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی کاري دوره تر 2040 کال پورې وغځوي. تمه وایي چې پارلمان به په دې اړه رایګیری بلونه وکړي، خو د پارلمان غړي وایي چې پرون د چهارشنبه په ورځ رایګیری وسوه. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په 2013 کال کې د پاوز په زور په خوانی جمهور رئیس محمد مرسی له واکه وغورځوه او خپل ځان یې جمهور رئیس کړ. په مصر کې اوس داسې اندېښنې راپیدا شوې دي چې جمهور رئیس د زورواکۍ په لور روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې متحده ایالات او اروپا لا هم د ایران سره د ایران په اړه ګډ کار سره کولی سي. پمپیو دا خبرې د پولند په مرکز وارسا کې په یو ډیپلوماټیکي ناسته کې کړې دي. دغه راز د امریکا متحده ایالات او اسرائیل نوي هڅې پیل کړې دي چې پر ایران فشار زیات کړي. ناروې د کډوالو شورا وایي چې په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې شمېر ډېر سوی دي. دغه سازمان په دې شمېرې په دې اړه شمېرې نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د مرګ ژوبلې سربېره میلیونونه افغانان له لوږې، بېکورۍ او نورو ناخوالو سره سخت کړېږي. د غیر حکومتي سازمان وایي چې اوس مهال 10 میلیونه افغانان په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او 6.3 میلیونه نور افغانان بیا بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې برخې 80% یې ماشومان بلل کېږي. همدغه راز 1.5 میلیونه افغانان د هیواد دننه بې ځای سوي او 2.6 میلیونه نور خلک د وچکالۍ له کبله د کاتۍ او فقر له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو او نورو خیریه سازمانونو په افغانستان کې په روان کال کې د بیړنیو بشري مرستو له مرسته کوونکو هیوادونو سره او سازمانونو نه څه باندې 610 میلیونه ډالر غوښتي وو. تر دې دمه یوازې 15 میلیونه ډالر مرستې ژمنه سوي ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. افغان حکومت ظاهرا په اسلام آباد کې د فبروري په 13مه د طالبانو امریکایي پلاوی او د پاکستان له صدر اعظم سره د طالبانو د کتنو په تړاو څه نه دی ویلي، خو وایي چې پاکستان باید له افغانستان سره مذاکرات وکړي او له ترګرډالو سره خبرې اترې کول وضعیت نه سموي. په دې باره کې زموږ خبريال رحیم ګل ساروان راپور را لېږلی.
طالبانو په یو خبر کړی اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان په رسمي بلنه راتلونکي دوشنبه له امریکایي پلاوی او د ډول په اسلام آباد کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره وګوري او د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د کډوالو په ستونزو باندې سره خبرې وکړي. د څرګندونو ته ظاهرا د افغانستان حکومت سره دی ویلي، خو د سولې عالی شورا ویلي چې اوس لا وخت دی چې کوم خبرګون وخی. اجرایه ریاست بیا وایي چې پاکستان د افغانستان سره دولت په دولت مذاکرات د ترهګرو ډلو په ځای وکړي.
زمون گاوندیان او سیمه هیوادونه هغوی افغانستان سره دولت په دولت اړیکه ولري. کمون شو تروسی ډلی اړیکه اونېوالو دا فکر کوم د وضعیت مخکیدل کومک نه کوي، مرسته نه کوي، هغه بیا هم د امنیتی وضعیت په افغانستان او سیمه کې پیچیده کوي.
ځینې څېړونکي په دې باور دي چې طالبان په دې کار غواړي په افغان حکومت فشار وارد کړي. د پانتون استاد فیض محمد ځلان وایي طالبان به په دې کار خپل امتیازات واخلي.
طالبان کوشش کوي په سیمه کې د خپلو ملاتړو په زیاتولو سره په افغان حکومت او نړیوالو باندې فشار راوړي. له دې لارې دوی غواړي امتیاز واخلي. ما ته ښکاري د طالبانو دا ناسته به دا ستونزه هم حل کړي چې دوی سفرونه په ځانګړي توګه قطر ته او نورو هیوادونو ته چې اکثره د پاکستان اسلام آباد څخه ترسره کیږي په هغه کې ځینې اسانتیاوې ولري.
د اسلام آباد د ناستې دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو ناسته هم روانه ده. دا ناسته چې پرون او نن ده د ملي دفاع وزارت د دې سازمان د هرې پریکړې هرکلی کوي.
موږ د ناټو سازمان سره ستراتیژیکي اړیکې لرو. هر هغه اقدام چې د دې سازمان لخوا د افغانستان د سولې او ثبات، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د قوي کېدو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه کې موثر تمامېږي، موږ یې هرکلی کوو.
ځینې نور څېړونکي بیا وایي د ناټو ناسته نظامي فشار په طالبانو واردوي، خو د اسلام آباد ناستې سره طالبان ټول ډیپلوماتیک نورمونه ماتوي.
دوی ځان آزاد او مستقل بلي، په عین وخت کې د افغانستان د حکومت کمزوري او په عین وخت کې د امریکا د خروج مسله د خپل ذات کې طالبان تجارت ورکوي، هر هغه څه چې غواړي وکړي. ولې کله چې تاسو د ناټو د غړو کانفرنس د ناټو د غړو هیوادونو کانفرنس ویني، فکر کوم چې د خپل ذات کې عام لوی خوا د صلح د دروازې د پرانیستلو په معنا دی او په عین وخت کې د طالبان د پاره د فشار په معنا دی چې تاسې هم چې تغیان کوي نو موږ د افغانستان له حکومت سره یو.
د اسلام آباد د ناسې د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د فبروري په 15مه په پام کې ده چې د قطر په پلازمینه د وحی کې د طالبانو او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ بیا خبرې لسره پیل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
لوی څارنوالی وایي د افغانستان د ټاکنو د دوو کمیسیونونو د پخوانیو کمیشنرانو څخه د ممکنه سو درغلوی د تورونو د سپیناوي لپاره سر لشنبه پلټنی پیلوي. د دوغو دوو کمیسیونونو پخوانی رئیسان د جمهور رئیس غنی فرمان چې لمخې حقوقي لکاره ګوښه سوي غیر قانوني بولي. د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری په دې باره کې له کابله راپورټ را لېږلی.
د افغانستان لوی سارنګوالی ویان جمشید رسولی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې لوی سارنګوال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د رئیسانو او کمیشنرانو څخه د روان دی له سوه ونیویوم لمریز کال د تلې د 18 ورځې په ټاکنو کې د ممکنه شو درغلیو د تورونو د سپیناوي لپاره د پلټن یو ټیم ټاکلی او ټاکل شوی ټیم هم د پلټنو لپاره خپل ورځنی کاري پلان ترتیب کړی چې له مخې به سر له شنبه ورځې د دغو کمیسیونونو د پخوانیو رئیسانو او کمیشنرانو څخه پلټنی پیل شي. خاغلی رسولی ویل چې لوی سارنګوالی له وړاندې د 12 له افغانستان څخه د وتو څخه د منع شوو کسانو په لیست کې شامل کړي دي.
لوی سارنګوالی افغانستان زم نزدیک نن میتاکه
د افغانستان لوی سرنوالی د دې ډاډ ورکوي د دې لپاره چې دا یو ډیره مهمه او حساسه مسله ده، هم د افغانستان د خلکو لپاره او هم د قوانینو له نظره. لوی خو به دا موضوع په ډیره خپلواک او بشپړه بی طرفی سره وڅیړي او د بل خو به د هغو شواهد او مدارکو پر اساس چې موږ د همکارانو په واکه ورکول کیږي د کمشنرانو د مسؤلیت او نو مسؤلیت په اړه خپل پریکړې وکړي او د قانون د غوښتنو پر وړاندې به معلومات برابر کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د یو پارلمان لاري د ټاکنو په قانون کې نوی تعدیلات توشیح کړل چې ورسره د ټاکنو دوه کمیسیونونو د رئیسانو په ګډون ټول کمیشنران هم له کاره ګوښه شو. جمهور رئیس غنی په پارلمان کې د یوې اونۍ په موده کې د نوي قانون له مخې د نوو کمیشنرانو د ګمارلو سپارښتنه کړې. د ټاکنو د کمیسیونونو ګوښه شوو رئیسانو ګلاجان بدی سایات او عبدالعزیز اریایی نن د پنجشنبه په مازیګر یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پارلمان د دغو کمیسیونونو په وړاندې د یوې کودتا سره مقایسه کړ او ویل چې دا پارلمان اصلا د قانون په خلاف صادر شوی دی.
د رئیس صاحب جمهور په فرمان کې کوم څراغلی دی چې د دواړو کمیسیونونو رهبری باید عزل شي او سرپرستی د دواړو کمیسیونونو دار انشا په غاړه باندې ولري، دا هم غیر قانوني ده.
ګلاجان بدی سیاد دغه خبري کانفرنس ته ویل چې د دواړو کمیسیونونو رئیسان او کمیشنران هر ډول پلټنو او محاکمې ته
مونږ هر نوه محاکمې ته که کمی او کاستی زمونږ په کارونو کې وجود ولري حاضر یو، په دې شرط چې هر سیاسي مداخله پکې وجود ونه لري او هغه شریکان د انتخاباتو چې د هغو په سر کې بیملي دونران د افغانستان حکومت د ملي وحدت حکومت د احصائیه ادارې چې د دغو بایومتریک وسایلو خریداري په غاړه باندې درلودله، دا رنګه د ثبت احوال نفوس اداره چې د ثبت نام په لړ کې تذکيري توزیع کوله، دغه ټول په یو عادلانه محاکمه کې خپل هغه اندازه مسؤلیت چې درلوده د هغو ټولو سره حساب دهي وکړل شي.
دغه خبری کانفرنس ته د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون په خواني رئیس عبدالعزیز اریایی هم ورته سرګندونې وکړي. پټینګاری ویل چې د افغان حکومت د دې پریکړې په وړاندې به وزريږي او خپل اجراتو ته به دوام ورکړي. دغه پخوانیو چارواکو ویل چې د کار څخه د ګوښه کېدو سره سم ورڅخه امنیتي ساتونکي اخیستل شوي چې اوس دوی د نامنۍ احساس کوي. هغوی له حکومت څخه په کابل ولایتونو کې د ټاکنو د کمیسیونونو د کارکوونکو د ژوند د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د ټاکنو د نوي قانون له مخې به د افغانستان هغه سیاسي ګوندونه چې دغه هیواد د عدلي وزارت سره نومونه ثبتي خپل یو یو نومان او د ټاکنو سر شپږ افغان اداري 15 نوماندان مخامخ جمهور رئیس ته ورپیژني او بیا به جمهور رئیس له دغو شاوخوا واتیا نوماندانو څخه وتنه کمشنران او یو تن د دارالانشا رئیس د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته او شپږ کمشنران او یو د دارالانشا رئیس د ټاکنو شکایتونو کمیسون ته د نوو کمشنرانو په توګه ورپیژني. د عدلي وزارت سره شاوخوا دوه یا سیاسي ګوندونه ثبتي. د ټاکنو په نوي قانون کې د کمشنرانو د نوماندۍ د وړتیا لپاره د افغانستان تابعیت د لسان تر کچې زده کړې او 15 کاله کاري تجربه په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د 1998 لمریز کال د جمهوریت سره ټاکنو لپاره د چنګاخ نشتمه ورځ په پام کې نیول شوې ده. دغه ټاکنو ته 13 نوماندان چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم پکې شامل دي خپل نمونه لیکلي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په امنیتي سکتور کې د جدي اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. دا شورا وایي چې د امنیتي سکتور په برابرۍ کې بدلون تهاجمي حالت ته د ځواکونو تلل او له غیر مسؤولو اشخاصو څخه د حکومت د پوځي تجهیزاتو راټولول د دغو اصلاحاتو یوه برخه ده. ممتاز بهیر په دې اړه له کابله راپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان وایي چې افغان حکومت په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره جدي اقدامات پیل کړي دي. د ښاغلي آریان پر وینا د اصلاحاتو په دغه بهیر کې د امنیتي ارګانونو په رهبرۍ کې بدلون، د دولت د مخالفینو په وړاندې د تهاجمي حالت غوره کول، په نظامي سیستم کې سمون او له غیر مسؤول اشخاصو څخه د حکومتي تجهیزاتو راټولول شامل دي. هغه زیاته کړه، موږ تمه لرو هغه دولتي امکانات او وسایط چې افراد او اشخاص سره دي او د حکومت له سیستم څخه بهر ترې استفاده کیږي دا حکومت ته تسلیم شي. د دغه وسایتو د ثبت او راټولولو اقدام له دولتي امکاناتو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره کیږي. دا د امنیتي وضعیت له خوالي سره هم مرسته کوي. حکومتي امکانات باید د حکومتي سیستم لپاره وکارول شي. دا ملي امنیت شورا دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې روانونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر هغو کسانو چې په غیر قانوني توګه د حکومت له پوځي تجهیزاتو څخه استفاده کوي دا نومونه لست خپور کړ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه لست په اساس یې له غیر مسؤوله کسانو څخه د حکومتي وسلو او وسایطو راټولول پیل کړي دي. د پوځي چارو کارپوهان د کورنیو چارو وزارت دا اقدام د امنیت په ټینګولو او د جرمونو د کچې په راټیټولو کې ګټور ګڼي. د پولیسو پخوانی جنرال هیګل سلیمان خیل امریکا غږ آشنا ته وویل،
افغانستان کې دومره امنیتي وضع، دومره طالب القاعده نه ده خراب کړي لکه چې دا زورواکانو، دا غیر مسؤول مسلح قوتونو چې دغه خراب کړی ده. همدا ډیر زیاتره فجایع همدا خلک وي او غلاوې همدا کوي، جنایتونه همدا کوي، وضعیت همدا خرابوي. کندوز هم د دوه واره چې سقوط ورکړو، همدې خلکو ورکړو، همدا پخوانیو ملیشي دي او دا پخوانی ملیشي چې په اربکی کې تنظیم شوي دي اوس وسلې اخیستي دي.
جنرال سلیمان خیل زیاته کړه که له غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکانو څخه وسلې راټولې نشي، له طالبانو سره سوله هم د افغانستان د امنیتي وضعیت پر ښه کېدو اغیزه نشي کولای. ښاغلی سلیمان خیل له زورواکانو څخه د وسلو پر راټولولو او د هغوی پر محاکمه کولو ټینګار وکړ او ویل که له دغو کسانو سره موجود پوځي تجهیزات د افغان ځواکونو په واک کې ورکړل شي دا به د افغانستان په کچه د امنیت له خوالي سره مرسته وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
امریکا په نړۍ کې د ایران له نفوذ سره د مخنیوي او د متحدینو لخوا پر ایران د بندیزونو لګولو په هدف د پولین په مرکز وارسا کې د نړیوال کانفرنس کوربه توپ کوي. په عین وخت کې په هالند کې یوې محکمې حکم کړی چې ایران کولی سي په امریکا کې د خپلې کنګل سوي شتمنۍ د بیرته اخیستو لپاره اقدام وکړي. سمیع الله جلالزی د رپورټ تفصیل راکوي.
په فرانسه کې میش د ایران د مقاومت د ملي شورا ډله هم په وارسا کې د نړۍ د شپېتو هیوادونو د استازو په دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې د امریکا په استازیتوب د جمهور رئیس ترامپ مرستیال مایک پینس، بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د سپینې ماڼۍ سلاکار روډي جولیانی ګډون کوي.
په منځنی ختیځ کې د سولې او امنیت په هدف باید د ایران د ملایانو په دیکتاتوري کې لوی بدلون راشي. د سولې او ثبات رامنځته کولو لپاره د هر څه باید ډیر ژر پای ته ورسیږي.
ایران له دې څخه مخکې قدرت ته د مذهبي مشرانو د راتګ څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د وارسا په کانفرانس کې د عربو هیوادونو ګډون مهم بولي.
هغه څه چې د دې کانفرانس په اړه مهم دی هغه دا دی چې دا غونډه په پټه نه کیږي. د مهمو عربي هیوادونو استازي له اسرائیلو سره یو ځای کینی څو په خپل مشترک هدف کې د پرمختګ په خاطر چې له ایران سره جګړه ده بحث وکړي.
خو د ایران د بهرنی چارو وزیر امریکا تورنوي چې پر هیوادونو په دې خطر فشار راولي څو په دې کانفرانس کې ګډون وکړي.
دوی خپل پیسې، نفوذ او د امریکا نظامی قدرت کاروي. دوی همدارنګه دې کانفرانس ته د ډیرو خلکو د پام اړولو په هدف پر ګڼ شمېر هیوادونو د خپل نفوذ څخه کار اخلي. ډېری هغه کسان چې دې کانفرانس ته ځي موږ ته وایي چې له دې پرته بله لار نه لري.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي له واشنګټن سره د پولند نږدې اړیکې ممکن له نورو هیوادونو سره د دې هیواد اړیکې زیانمنې کړي.
زه داسې فکر کوم چې د جمهور رئیس ټرمپ اداره اروپایي اتحاد ته ډېر پام نه کوي. احتمالا یو پیمان هڅه کوي چې په اروپا کې د یو شمېر اختلافاتو څخه استفاده وکړي او یا مشکلات نور هم ژور کړي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارو مشره فدریکا موګرینی په دې کانفرانس کې ګډون نه کوي، خو یو شمېر نورو هیوادونو بیا خپل استازي استولي دي. چین، روسیا، لبنان او فلسطین بیا په دې کانفرانس کې له ګډونه ډډه کړې ده. دا کانفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې د ایران په ګټه حکم ورکړ او د هیواد ته اجازه ورکړه چې په امریکا کې د خپلې کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره اقدام وکړي. واشنگټن هڅه وکړه چې دا قضیه وځنډوي او تهران یې د نړیوالې ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
افغان حکومت وایي چې د ټاپې پروژې د سروې کار خلاص شوی دی او د دغه پروژې تطبیقونکي شرکت هم مشخص شوی چې ساختماني چارې به په نږدې وخت کې پیل شي. خبریالی لیمینیزی له کابل راپور چلیږي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم صنعت او سوداګری وزارتونو په ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې په 15 ولایتونو کې د ټاپي پروژې د سروې کارونه خلاص شوې دي او تمه ده چې په راتلونکو کال کې به ساختماني کارونه پیل شي. افغان حکومت وایي چې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره تخنیکی، چاپیریال ساتنې، سیمه ایزې، ټولنیزو اخیزو او د ځمکو د استملاک سروې ګانې پای ته رسولې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر او په بانکي او مالی چارو کې د جمهور رئیس مشاور اجمل احمدي د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د نوو مطالعاتو پر اساس د ټاپي پروژه 15 میلیارد ډالر لګښت لري چې په 2000 کال کې بیا دغه لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کېده.
کل کار تکنیکی تطبیق شده، تفاهم نما
ټول تخنیکی کارونه تطبیق شوی دي. نړیوال هوکړلیک په لومړی پړاو کې دی او مالی منابع هم تیار دي. د تدارکاتي پروسې په ورستي پړاو کې یو. د تدارکاتو پروسه لویه ده. له نړیوال بانک سره باید خبرې وشي. موږ هیله من یو ټول مسایل خلاص شي او سکل ساختمانی کارونه پیل شي.
خاغلی احمدی همدارنګ وویل چې د ټاپي پروژې د تطبیقي وسایلو چمتو کولو لپاره افغان حکومت له دوه آلمانی او ایټالیایي شرکتونو سره هوکړه کړې ده. خو د دغه پروژې ساختماني چارو تطبیق بیا د تدارکاتو پروسې له لارې یو ترکی شرکت ته ورکړل شوی دی. د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال سید محبوب الله رباني وویل چې د دغه پروژې په مسیر کې د ځمکو د استملاک سروې پای ته رسیدلې ده او د دغه پروژې عملیاتي پلان هم د خرج جوړونې وزارت او د دغه پروژې د شریکانو لخوا پر مخ وړل کیږي. خاغلی رباني وویل چې د ټاپي پروژې په تطبیق سره به افغانستان د نورو ګټو ترڅنګ هر کال 400 میلیون ډالر حق له بور ترلاسه کړي.
میلیارډ ها افغانۍ از بابت حق
موږ به په میلیارډونو افغانۍ د پایپلاین له حق له بوره اواید ولرو. موږ به له دغه لارې هر کال 400 میلیون ډالر اواید ولرو.
همدارنګه د ټاپي لیمیټډ کمپنۍ عامل مدیر محمد مراد امانوف ویل چې افغانستان او پاکستان په دغه پروژې له درکه په سلګونه ډالر اواید ترلاسه کړي او د مستقیمو اقتصادي ګټو ترڅنګ به غیر مستقیمې اقتصادي ګټې هم ولري. خاغلی مراد امانوف ویل چې د اټکل مخې به دغه پروژه په افغانستان او پاکستان کې سلويخت زره کاری فرصتونه منځته راوړي. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر شاه زمان میوندی د ټاپی لیمیټډ کمپنۍ مدیر ته د چاپیریال جواز ورکړ. له ترکمنستان نه د افغانستان په لاره پاکستان او هندوستان ته د ګازو دانه لیکه 1340 کیلومتره ده چې 1840 کیلومتره له افغانستان نه تیریږي. د ټاپی پروژه پوره یو کال وړاندې د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هندي چارواکو په ګډون په هرات ولایت کې پرانستل شوه. د دې پروژې مجموعي لګښت 5 میلیارد ډالر اټکل شوی دی چې د ډېرې برخې لګښت ترکمنستان په غاړه لري. او همداشان دغه هیواد په دې پروژه کې 50% او افغانستان، پاکستان او هندوستان بیا 50% ونډه لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه هیواد په دې پروژې له بشپړېدو وروسته په لومړی لسو کلونو کې له ترکمنستان څخه 500 زره متر مکعب ګاز وارد کړي او په 1.5 کلونو کې به د ګازو د واردولو کچه 1.5 میلیارد متر مکعبو ته ورسوي. هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې د ټاپی پروژې نه لیکه پکې تیریږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د امریکا د دفاع وزارت مشر د پنځشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن به په یو اړخیزه توګه له افغانستان څخه ونوځي. هغه دا خبره ورسته تر هغه وکړه چې د ناټو سازمان وویل چې د افغانستان د 14 کلنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د کابل حکومت په بیړنۍ توګه شامل سي.
دا دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان چې په بروکسل کې د ناټو د وزیرانو تر غونډې وروسته په یو خبری کانفرانس کې خبرې کولې وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو هر پریکړه به له دغه سازمان سره په همغږۍ ترسره شي چې په هغه هیواد کې د روزنې او ملاتړ ماموریت پر مخ
بیایي.
په واخیزه توګه به هیڅ کموالی را نشي. دا د دغې غونډې یو پیغام دی. موږ به همغږي ولرو، موږ یو ځای یو. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د سولې یو فرصت شته، راځئ چې زموږ څخه دغه فرصت غلا نشي. نو موږ خبرې کړې دي چې څرنګه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره خپلې مرستې زیاتې کړو او پر طالبانو زیات فشار واچوو.
هغه وویل د ناټو د هیوادونو ټولنیز امنیت لپاره په ګډه کار کیږي.
له بګرام تر بغداد، له تور بهیرې تر بالتیکا باید د ګډ خوندیتوب لپاره کار وشي. همدا وجه ده چې ولسمشر ټرمپ تیره میاشت ویلي چې موږ به سل په سلو کې له ناټو سره ووسو.
امریکا په داسې حال کې د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره لا طالبانو سره خبرې کوي چې دغو اسلام پالو د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خبرو د یو نوي پړاو په اړه خبر ورکړ. خو د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ له دغې پروسې سره د افغان حکومت په یو ځای کولو کې د زیات ځنډ پر خلاف خبرداری ورکړ او وی ویل چې بې له حکومت به تلپاتې سوله امکان ونه لري. هغه وویل دا ډیره مهمه ده چې څومره زر چې امکان ولري افغان حکومت دې پروسې ته په بشپړ ډول ورګډ شي. هغه زیاته کړه پرته له دې به دوامداره سوله او قوي ادارې وجود ونه لري چې د سولې یو موافقه عملي کړي. په افغانستان کې امریکایي سرتیری د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ په نامه د ماموریت یو برخه تشکیلوي. په دغه ماموریت کې د 2 نورو هیوادونو 8000 عسکر هم ګډون لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.